پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شوال سیمه کې بیګا په ډرون بریډ کې 500 مشکوک وسلوال بچل شوی دی. په پیښور کې وسلوالو درې پولیس والا وشل دي او اروپا ته داخلي دونکو کډوالو نن په دوای مراسم په هنګری کې مظاهره کړي. اوستا خبرنا تفصیل. پاکستانی چارواکی وای د شمالی او جنوبی وزیرستان ترمنس په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور پنخ کړي او 15 مشکوک وسلوال یې وشلی دي. د امنیتی ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې ځایی وسلوالو ترڅنګ بهرني وسلوال هم وجل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. له پېښور سره نږدې په اورمړو کې نن سهار د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د اورمړو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژل شوی دی. خو ځایي خلکو د ماحولیاتو ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ کې د پولیسو پر ضد احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د پولیسو لخوا وژل شوی سړی عام بې وسلې وګړې دې. اشتیاق اورمړ په دیړه مشال ریډیو ته وویل
پولیس سرچ اپریشن کې د کور ته لړ دی او سوا کیا او هغه باندې هغه کټ کې ودو پروت په باندې ګولې چلولې دي. هغه شهید شو چې دې پولیس خلاف چو کې پیل دی کړو دین غلطي شوی و نو دې هغه خلاف چو کې فیار مو شو مونږ د ډیمانډ چې د خلاف فیار شي او دویم دا چې په دې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو هغه انکوایري وکړي.
د دې پیخه پړه لشکري اسلام مسلوالي ډلې قبول کړی دا. چارواکی وای چې د جنوبی وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرون په دویم ورځ 210 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تلونکو خلکو د نورو سهولتونو ورکولو سره د ترانسپورت په مد کې خلکو ته 10,000 روپۍ هم ورکړي دي.
او چې چاته سیم ملاو شي هغه ته بیا موږ اے ټی ایم کارډ هم ورکوي او په اے ټی ایم کارډ شي 25,000 روپۍ دي. دغه نه علاوه د شپې میاشتې راشن پرچا هم ورکوي.
په کمی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي محمد نصیر بیا پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د زنو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې مرستې بندې شوي کولی شي چې له مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د دې میاشتې تر 15 تاریخ پورې د خپلو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې ترلاسه کړي. په هنګو ضلع کې د اورګزو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې چې بندې کړل شوې خوراکي مرستې دې ورته بیا ورکول شروع کړل شي. د اورګزو سره تعلق لرونکي اخترګل نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 کالونو راهیسې دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي او دا ډیره د خفګان خبره ده چې خپلو سیمو ته د نه واپس کېدو پرته هم دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي. خو بیا د اورګزو ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي سید غازی ګلاب جمال نن مشال ریډیو ته ویل د متاثرینو دغه مسله تر لوړ پړو چارواکو رسولې خو لا هم متاثرینو ته امداد بندې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ل خپل چینی سیال شی جی پینګ سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال پاکستانی ولسمشر اویل په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیاب شوی دي. ممنون حسین زیاته کړه چې د په اند ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ټول غړي له پاکستانه لری کړل شوی دی او کچرې دغه غورزنګ غړي پاتې هم وي نو هغه به ډیر لږ وي. بلخوا د چین ولسمشر خپل پاکستانی سیال ته ویلي دي چې هیواد به د قومي امنیت په برخه کې د پاکستان د هڅو پوره ملاتړ کوي. افغان حکومت د پاکستان هغه داوا بې ځایه بللې چې وای حقانی وسلواله ډلې ځپلې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره بیګا پخپري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ډیر ثبوتونه پاکستان ته ورکړي چې د حقانی شبکې علاوه ځینې نورې ترهګري ډلې وسلوالو سم د پاکستان په خاوره کې موجود دي او په کار ده چې پر ضد یې صادقانه کاروایی وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز د ګلپرس خبریالانو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د حقانی شبکې مرکز خبرونه د مشال ریډیو نوره. عراقی چارواکو ویلی دی چې په بغداد کې مخپټو وسلوالو د ترکی شپاړس وګړي تښتولي دي. د کورنو چارو وزارت ویان سادمان ویلی دی چې د ترکی سره تعلق لرونکي دا شپاړس کارکوونکي نن سر وختي شمال ختیځي ضلع حبیبیا څخه تښتول شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د تښتول شوي کسانو د ترکی یوې تعمیراتي ادارې سره کار کوو. د صدر ښار په ختیځ سیمه کې د لوبو د یو کمپلیکس یا ودانۍ جوړولو پروژه پر مخ وړله. د دې تښتونو ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د هنګري په بوداپست ښار کې نن په دویمه رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي د ریلګاډو د سټیشن بهر مظاهره وکړه. سلګونو احتجاج کوونکو نن د کتلیتی ټرمینل بهر نارې لګولې چې دوی امن غواړي او امن ته اړتیا لري. د 200 زیاتو کډوالو د ټرین سټیشن مخې ته لاغې وروستو کیمپونه ولګول چې پولیسو پرون پر هغه کډوالو ټرین سټیشن ته د ورتګ بندیز لګو چا سره چې سمه ویزه نه وه. په هنګري کې حکومتي بیان ویلي دي د اروپایي ټولنې په خاوره کې غیر قانوني کډوال یوازې پر دې صورت کې سفر کولی شي چې ورسره سم کاغذونه وي او د اروپایي ټولنې قوانین پوره کوي. په هنګري کې یوازې په اگست میاشت کې شاوخوا 500 کډوال داخل شوي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپی 55 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپی 60 پیسې او 104 روپی 70 پیسې. یو پاوند 107 روپی 30 پیسې او 107 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 40 پیسې او 28 روپی 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 70 پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 40 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په شوال کې شوی و ډرون برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی. بلخوا د پیښور سره په نږدې سیمه ورمړو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په شوې نښته کې یو شمېر پولیس سرتیري وژل شوی او ټپي شوی دي.
11 کسان راغلي دي، 3 شهیدان دي، 8 زخمیان دي. په دې 8 زخمیانو کې 3 سیریس دي او 1 سیریس والا پولیس والا دي.
د جنوبي وزیرستان د بیکروکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. دغه بیرته ستنیدونکو کډوال حکومت غواړي چې شوي توانونه دي ورپوره کړي.
چې موږ کوم کورونه دي که خوښ شي تباه شوي دي، وطن رنګ شوی دی. حکومت نه میره دایم د غوړي چې کوم یې میره نقصان شوی ته تاون مشتمل او شي.
او عوامي نشتل ګوند او همدارس پیپلز ګوند د پاکستان د مرکزی حکومت د احتساب پر پالیسۍ نیوکه کوي چې وایي پترس کې د هیواد سیاستوال په نخ کړل کیږي. خو د چارو شنن کې وایي دغه کار پاکستانی اسټابلیشمنت پیل کړی او د دې په خبره زرد چې د مسلم لیگ نون د غړو وار هم راورسی.
مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی. کدن نینو سبب نمبر راځي دا اسټابلیشمنت کار با تخته.
دوه نیس پروګرامونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. ولنه رپورت د شمالي او جنوبي وزیرستانونو ترمنځ سیمه شوال کې یو بل ډرون بیت شوې ده. تر اوسه په بریټ کې د وژل شو 15 کسانو د پیژندګلوي په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې ورستیو کې د پاکستانی پوز لخوا په سیمه کې د ځمکنۍ عملیاتو تر پیل ورسته په شوال او د تخیلو کې د امریکایي ډرون بریدونه ډیر شوي دي. کومې وسلوالې ډلې د دې حمله په اړه لا څه نه دی ویلي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
بیگا د شوال درې نشتر سیمې سره نږدې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته نن ویل چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ سیمه کې شوې دي حمله کې یو کور پنهخه شوې ده او 15 تنه یې ځای پر ځای وژل دي. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط دا هم ویل چې یاد برید کې وژل شو کسانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. نوموړي او نه هم نورو چارواکو د وژل شو مشکوک وسلوالو پورا پیژندګلوي کړې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې د نورو ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې جنګیالي ډېر فعال دي. په شوال او د تخیلو کې تر هغې وروسته د امریکي بی پایلټ الوتکو حملې ډېرې شوې چې د پاکستان پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځمکني عملیات کوي. تیر کال پوز په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیات پیل کړی وو او وایي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو د رپورټونو تر مخه ځینې وسلوال شوال او د تخیلو کې لرې پرتو سیمو ته تللي دي. بیگانه ډرون برید په قبایلي سیمو کې دا کال د امریکایي بی پایلټ الوتکو یولسمه حمله ده. په دې حملو کې ګڼ وسلوال او د دوی ځینې مشران وژل شوي دي. پاکستان دغه سی بریدونه د خپل خود مختاری خلاف بولی او وخت په وخت په احتجاج کوي، خو امریکا وای چې د ترهګرو د ځپلو لپاره ډیر ضروری دي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې په لکونو خلک به کور شي وو چې اوس یو شمیر واپس خپل سیمو ته ستان شوې دي، خو ډیر نور لا هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بیکوري ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا
لپی خبر سره نږدې پورمړو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې درې پولیس ساتيري وژل شوې دي. ځایي خلک وایي پولیسو په جواب کې یو ځایي بے وسلې کس وژل دی، خو پولیس بیا وایي وژل شوی سړی اشتهاري مجرم و چې دوی په جوابي برید کې له منځه وړل شوی دی. چارواکي وایي برید کوونکي په مختلفو جرمونو کې ککړل کسان دي چې دوی یې د نیولو هڅه کوي. زلان یوسفزی له پیښور رپورټ راکوي.
د اورمل تانې محرر محمد حیات مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د لټون عملیاتو دوران نامعلوم وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې په کې درې پولیسواله مړه او شپږ نور جوبل شول، او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی هم وژل شوی دی. خزائی ولس د وزیر اعلی د ماحولیاتو د زنګلاتو د صلاحکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ د اورمړ پولیسو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده، او دریځ یې خپل کړی دی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی کس عام وګړی دی. اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اورمړ تانې ایس ایچ او اعجاز خان پر ضد د قتل ایف آی آر هم درج شوی دی.
پولیس سرچ اپریشن کې د کورت لړ دی او سوا کیا هغه باندې هغه کټ کې ود پروت پر باندې ګولی چلولې دی هغه شهید شو. او به د غیر ریاکشن کې خلک مروتی او عوام مروتی به پولیس او د عوام مشتل عوام ترمنځ چې کوم فرندشپ آی کې ډیر ډیر نقصان شوی چې پغې مو ټول خفیو چې دې پولیس خلاف چې پیل دی کړو دین غلطی شوی وا غلطی ټول دی پولیس نو د غیر خلاف چې فیر مو شو مونږ د ډیمانډ چې د خلاف فیر شو یو دویم دا چې پدې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو غو انکوایری وکړي چونکہ پولیس پخپل یو پارٹی شو نو پاری معنی مغی مونږ سره ایګری شو.
د وزیر اعلی پرویز خټک صلاحکار اشتیاق اورمړ په وینا د پولیسو والو لخوا د عام وګړي د وجنی ورستو بلوشوي اولس په پولیس ډزې وکړي چې په نتیجه کې پولیسو والا جوبل او مړشول. خود لشکر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته د ټلیفون لاري د پیښې پړه په غاړه اخیسته ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د هغو کډوالو لپاره چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کور کړل شوي دي کورونو ته د واپسۍ دولسمه مرحله پیل شوې. بیرته ستنیدونکو کسانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر دغه کار خوخي خودلی خو ویلي دي چې حکومت دی کورونه ورغوي، سکولونه یا ښوونځي دي ور جوړ کړي او روغتیايي سہولتونه دي هم ورته برابر کړي. په دې اړه نور د سیلاب مسعود ناورو.
پرون د سلوارم په دویم ورځ د ټانک نیمه قبایلی سیمه خیرګی ترانزیت پوینټ نا نور دوا سوا او درش رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ کورانه د سولی وزیرستان دوه تحصیلونو سره روغه او سروکی مختلف او کلیوتا ولج ډول شوې چې د برتا ترلو کورانه شمیر 550 ورسه ده. دغه قبایلون ته د 15 زرا کلدارو یو سل درې سالویشت اے ٹی ایم کارڈونو ورکولو سرا یو سال 95 بچون تا دے گزن رنزنا دے جغورن دے ویکسینو ساز کی ہاں ور وات شل شوال دے خرگئی پا ٹرانزیٹ پوائنٹ کشے دے بیرتا تک پہ انتظار قبائلیانو سما سو سوال سرنگ گوتنیوا کے او غشتن یلارا لے دے زن قبائلیانو نا وار وائے
منم کا جا زمدائی میجا اخبال وطن تا راونی او کولان آباد دیر جید خواشول ہاں یکن اخبال وطن تا جا خونور داست خاص مسلی ہاں نشتا الحمدللہ شک شلای نظام هدا کنا
مو خپل نوم دای مرد علی خان میج نن ډیره خوش ولی محسوس ای خو یغه پوره چ سپور خپل کلی تا نوی راسه دل کا کلا می خپل کلی تا ورسه دی پله ملم ولی د خپل جای د دینم ولی د خپل مکان نن ولی دل بیا د میج چ کی ما وس خوش ولی د ختم دو ویله پدا چ د میج د نکد د واسمان دینا جای د دینا دار شیت آبادی
نوم جلندر خان او چ ورسه ملم بالکل ختم دو اغا جوړول غوړي وړکی په ادب کول غوړي د حوال دا کور ده
نو مې عبد الله دای او تقریبا په وته کولن آباد کلی تر اونیو د په دا نړی خوشحال هم یو او دا ته چې موږ کوم کور نه دي کې ملي د خوار شه تبا شوی دی وطن رنګ شوی دی هیڅ شی پکې پوت نه دی حکومت نه میرا دایم دا غوړي چې کوم یې میرا نقصان شوی ته اون شوی ته اون مشته ملاو شي
په دغه بار یک په کمپ کې موجود په قبایلی سیمه کې د قدرتۍ آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو تا په دا رنګ وژغه ده
د خلک ته میر لزر ری پی د ترانسپورت په مت شویر کوي او چې چاته سیمه لاو شي هغه ته بیا میر ای ټی ایم کارت هویر کوي او په ای ټی ایم کارت شي 25000 ری پی دي دغه نه علاوه د شپږ میاشتې راشن پرچه هویر کوي او د خلک کله واپس لوټ شي هغه د پورا بلکا ټینټ ټول کیټ ان اف ای د میر رسولی دي
دا د یادوي چې په دغه ورځ د سیمه جنرال افسر کمانډینګ آزار د ترانزیت کمپ دورا وکړلا او ذمہ وار افسرون ته د بیرته تلونکو قبایلانو د پاره د نورو اسانتیاو پیدا کولو خصوصي دایات وکړل سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
د شمالي وزیرستان د ځینو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې د حکومتي مرستو نه ورسېدو له امله شکایتونه کول کولی شي د ایجنسۍ د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خپلو نو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې بیا ترلاسه کړي د خبرو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر مشال ریډیو ته کړي د زمونږ همکار سراج ظهیر لاغه په یو مرکه کې وپوښتل چې د شمالي وزیرستان د جګړو ځپلو کډوالو د دې ستونزې د حل پخه لار څه ده
خبر ادا کا دے رسما خال کی کا دے گاڑیوں می کا دے تو سلی کا سپیرام دے سوال خال کی چے کی پ بانے کیا بودی یا پلک کی مروت کی آغا خال دا دے دوی ملکون نا تصدیق کو کو پاک دے لسٹ جوڑ کو ودا یو خبر پ تفسیری دو چے کا پ دے لیش کے یو کا غلط وقت تھا آ کا 300 کا سن مکمل آلش تو مکمل ڈیلیٹ کی جو ختم جی ہو چے کی ملک سن پ وکو آغا ملک کا غلط سنا کے انٹر کا آغا ملک کی ختم جی نو پدې وایره باندې په سلام وسلا مستول کوم ته د میسج کوي چې فلحال چې کیمې تفصیل نه کیم کسون بهر وتلی دي هغه دې پر دا میسج دا چې دې دا خپل ډیټا سره جمع کو او ای پی او میناشاتا په راکې دای په تاون کې دای هغه ته ورسوي
دا سیدا چې تاسو دا کوم خبر وکړي چې دوه ملکانانو به هغه د ست تخلینو آیا کله چې دا به کور کېدل نو په دغه وخت کې حکومت د دوی رجستریشن کړی و نو اوس ضرورت پیښو چې هغه به دوه ملکانانو نه د خپل به کورې تصدیق کړي
هغه دا ضرورت پیښو چې لکه مثال په موجوده حالات کې ته پتا ستا چې رزماک تحصیل د سلی رزماک غړیوم سوا سپینوام دا اکثر ډیر پخپل دی باندې کړه نو په دې باندې د بغیر به مشورې نه پدات کې مصر ته مشوره نه وکړي بغیر به مشورې نه دا اعلان وشو چې پدات تحصیل نه دا ډیسپلیس نه دي پدات باندې دا چې کومه دوکان راشن باندې
نذیر خان دی روستي کې ورلد بانک اعلان وکړي چې هر یو کور ته بعد کور په سر باندې به 15000 روپۍ ورکړي او دغه شانتي په 1000 روپۍ دی وصول میاشو لپاره امداد ورکړي دی متاثرینو ته نو څومره تاسو کوشش وکوي چې دا امدادونه چې کم راځي چې دا واقعي دی متاثرینو ته ورسي
بالکل مو دا خبره په هر گراوند باندې په هر فلور باندې کړي دوه د مو حق ته میرزا د کور کمانډر سره په 11 تاریخ میټینګ شوی و په دې کې دا خبره کور کمانډر بالکل په کلیئر کټ خبره وکړه چې دغه خلک حق ته دغه خلک حق ته په خپل ملاو شي دایوه بیا مو د خپل د میرا شاکت کیم جی سی دای هغه سره د خپل ملاقات سوا غټه وشه میز دا یې کلی ته میز دا یې عوام ته دا یې چې عوام درې نی چې آتا دی وی باندې بشواوی دی بجری باندې بشواوی اغا ته چې مدو چې کوم دي ضرورت سامان دی لکه خصوصا چې کوم خلکو په شواوی دی اته ډیر تکلیف دی میډیکل دی ای دا وایي د ډاکټرونه نو موږ دا کوشش کړه چې د مریلی سپیټل کولاوی دغه په دې موږ خبره وکړه چې د مریلی سپیټل دا کولاو شي کوم ورک خلکو په پاس دی مې دی اغا اغا ته رسایي کیږي سپیټل کې مکمل ډاکټرونه نشوي چې هر قسم علاج ورکړي دا وایي سہولت وی
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو لاستازي محمد نذیر سره مو د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر مرکه اوریده
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ یې لچا پټې نه دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اے ان پی د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي داری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد د انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنت په سر اخستی ده او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی واده ماب جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف دی یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی د مونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولی
خود مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس د بارډر روانه دا اختیارات چې وی نه دا به پی پی او کې د اسمبلی ورکړي وایي چې ایجنسا وایي چې پی پی او نه سره سکیورټی فورسز ته یا کم د دغه والا ایجنسی چې ای دا اختیار میلاو دی وو چې یو سړي کرپټ سړي ته د ایجنسی لاس اچي یا ته ګورنمنت لاس اچي هغه مونږ انتقامي کاروي نه دا د مرکزه کرپشن به چوک ختم.
مشال ریډیو چکل د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل نونو موړې وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټۍ او ان پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته دا ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی کدن نه نو سبا به نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار باندې
د یادونه دا چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غنو غړو پروند سه شنبه په مازیګر د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج کړی او غوښتنه کول چې په لکونو افغان کډوال چې د دوی په خبره د پاکستان شناختی کارډونه ورته ورکړل شوي ټول د بیرته ترې واغستل شي او دغه کډوال د په عزت سره افغانستان ته ولېږدول شي. خو پښتانه ملتپال بیا د یاد ګوند دغه تورونه ناسم بولي. خدای نور ناصر په دې اړه تفصیل راکوي.
د کوټې د پریس کلب مخیته په لسکونو بلوچ ملت پال او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غړي د دې لپاره په احتجاج وچه غوښتنه کول تر هغه پورې چې دوی په خبره افغان کډوال بیرته له بلوچستان څخه ایستل سوي نه وي دوی به راتلونکي مردم شماري او خانه شماري ونه مني. دا ځکه چې دوی تور پورې کوي چې شاوخوا 40 لکه افغان کډوالو ته همدلته د پاکستان شناختی کارډونه یا پیژند پاڼې ورکړل سوي او د همدې افغان کډوالو له امله بلوچ په اقلیت کې بدل سوی. د بی ان پی منګل ډلې مرکزی ویاند آغا حسن بلوچ د احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې ادعا وکړه چې شاوخوا 5.5 لکه افغان کډوالو کورنۍ ته پاکستانی پیژند پاڼې ور جوړې کړل سوی دي. 5.5 لکه د افغان کډوالو کورنۍ او دلته په بلوچستان کې شناختی کارډونه او لوکل سرټیفیکټس جوړ کړی دي. دا زنه وایم بلکې دا د دې ریاست ریاستی ادارې وایي چې همداسې د 5.5 لکه افغان کډوالو کورنۍ معنا 40 لکه افغان کډوالو دلته د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي.
یادگار بنائے
ہم دی احتجاجی غونډه ته د یاد غوند یو شمیر مشرانو ویناوی وکړي او ټولو یې په خپل وار سره د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او د دوی د پاکستانی پیژند پانو د ختمولو غوښتنه کول. بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل غوند منګل ډلا چې لاتیری څمو دی رایسي د افغان کډوالو پر ضد ورته احتجاجونه کوي او د ورځپانو لاره یې تل ورته غوښتنه کړي چې په دې صوبه کې په لکونو افغان کډوال ځای سوي او د دوی تر حقونو یې لاس راګرځولي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او پخوانی سنیټر رؤف لالا بیا وایي یادې ډلې وروسته له هغه د افغان کډوالو پر ضد بیانونه او احتجاج پیل کړی چې د ده په خبره په تیرو ټاکنو کې له سختې ناکامۍ سره مخ شو.
معلوم دا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بی ایم سی کی دا کم سیاست دے تاسو لیدل سی چی دا سیدے پتولو ضلعو کے دا پٹی انتخابی چون کی دوی دا ناکامی سر مخامخ سے دی لہار اور جبار دا دوی دا سی ایشو جوڑ سر دے کہ شاید دا یو دا سی ایشو دا کہ دوی دا ہر افغان پسپین چی دے دا ردیس سی میں اسے دوم کر دا دوی تا کدوان پر نظر رہ جی نو لہذا من دا
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې په دغه صوبه کې د پاتې افغان کډوالو شمیر 290,000 تنه دی. خو بلوچ ملت پال په خاصه توګه بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا دا شمیره شاوخوا 340,000 یادوي چې پښتنو ملت پالو یا تل دا تورونه ناسم او له حقیقته لرې بللي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوریدونکو د کوزی محمد وینځ صاحب سرو کلی کې د وسلوالو لخوا هړنګړل شوی د هلکانو سرکاري سکول لا تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. دغه کلی ماشومان مجبور دي چې د شنه اسمان لاندې خپل زده کړي وکړي. شانواس ترګزه پر رپورټ راکوي.
په کوزه محمد جنسه سرو کلی کې د وسلوالو لخوا دوه رنګول شوی سرکاري میډل سکول ګلباچا کورنه له هم اړنګ پروت ده. دغه سکول کوټي او برانډا غرزیدلې دي چې ماشومان د سکول په خالی میدان کې نور ته ناست وي او زده کړی کوي.
حمید الله دیږي دماکه شو او وسران شوی دی. موږ د دیوالونو سورو په سر ګرځو او بم نشته دی او بزان لاندې بامبین راوړو. ټاټونه نشته دی نو کورساش تر وسازانو.
په محمد جنسه کې د رنګو شو سکولونو شمیر یو سل او ویش تر رسیدلې دي چې چارواکي وایي د سلويختونه زیات سکولونه پکې بیا جوړ کړی شوی. ولی په زیاتره رنګو شو سکولونو کې ته حکومت لخوا خیمه یا کوم بل سہولت هم ډیر کم ورکړل شوی.
سالار اتم نوار دی ګرمي دا نسور پسې ګرځو نه ټراټونه بل دا چې سکول ټول وران دی لګ لګ را دا شو هم دی موږ پرې ریګ موږ نه راونه ورجینو و استادانو رو ورجېږي موږ صدا ویرم نه
د دې سکول د ماشومان شمیر لسلونه زیات وو. ولی دا سات دغه شمیره 15 کوزه شوی. یو بل ماشوم وای
مانم اظهر الدین من عمر ګړ ډیر واس اواتی واس نه منګل تراو خطو بار هغه ول منګ دی سکول دای زو سبحان تعالی بس بل د درمانی سه غند غراونه لویګی بلډینګ باران کې بس د برانډا کې ناس یې را سه جراو را ماینه لویګی مته بو جی سکول را روخ کی.
او بیا می هم دغه سکول دی یو استاد سره خبره وکړي.
زمانم جی اکرام الله دی د سکول کې ټیچر یې ما ګبوران بلډینګ کې سو خپل بچی داخلون نه واړي. دلته منګ ساوس د سوري بندوبست نشه باران کې منګ د تکلیف دی منګ نه ناس یې نشته هم دسه موږ د دیوالونو سوري پسې ګرځو بس اې د ماشومان کې نو
بل خو دغه سکول د استادانو تنظیم د مومون د جنسي سره دی. ولی په میدان دغه سکول د شوقدر تحصیل 400 سره راځي. نو هم دغه وجه ده چې د 400 تعلیمي محکمه وای دا د مومون د جنسي سکول دی. ولی د مومون د جنسي تعلیمي چارواکي وای چې دا د 400 سره راځي ځکه خو دغه سکول وداني بیا جوړه نشوه. شانواز ترګزی، مشال رادیو، مومون د جنسي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ورډونکو د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د حنیسه اجمل لبا لن خبرونه وورو.
پاکستانی چارواکی وای د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنس په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نخښه کړې او 15 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. له پېښور سره نږدې په ارمڼو کې نن سهار وختي د وسلوالو په برید کې درې پولیس والا وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د ارمڼو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژل شوی دی، خو بیا ځایي خلک وایي چې د غتن وسلوال نه و. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې د 12مه مرحله کې پرون په 2مه ورځ 238 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. بلخوار په هنګو ضلع کې د اورګزو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خوراکي توکي بیا ورکول پیل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال ولسمشر وویل په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیابه شوي دي. افغان حکومت د پاکستان هغه دعوی بې ځایه بللي چې وایي حقاني وسلوالې ډلې ځپلې ده. د افغان ولسمشر د دفتر څخه مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډېر ثبوتونه یې پاکستان ته ورکړي چې د حقاني شبکې علاوه ځینې نورې ترهګرې ډلې وسلوالو سم په پاکستان کې موجود دي. عراقي چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې مخپټو وسلوالو د ترکی 14 وګړي تښتولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د ترکی سره تعلق لرونکي د 14 کارکوونکي نن سهار وختي شمال ختیځي ضلع حبیبیا څخه تښتول شوي دي. د دې تښتونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د هنګري په بوداپست ښار کې نن په 2مه رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې پناه اخیستل غواړي د ریلګاډو د سټېشن بهر مظاهرې وکړې.
انیس اجمل وچلن خبرونه اورول اوریدونکو اوس په د خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیازی جوړوي او ترغی ورسته بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار محمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په پولند کې په دویم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد د یو لادرکه شوی جاز ملبه موندل شوی ده چې د جاز عملی باقیات پکې تر اوسه پورې موجود ول. د پولند آر ایم ایف رادیو ویب پاڼې تر مخه د پولند له پلازمې وارسانه 80 کیلومتر لري په یو تالاب کې د جاز مختلفې برخې موندل شوې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه جاز کې د دوو کسانو باقیات هم موندل شوې. د ویزو ګروت ویستالو ریور میوزیم مشر په خبره د دغه جاز تخته چې پکې ټول آلات لګیدلی وو په خپل حالت کې موندل شوې ده. د دې ترڅنګ د جاز رادیو سیټ، انجن او نور آلات په خپل حالت کې موجود دي. د ټلویزیون د یو رپورټ تر مخه په جاز کې موجود د نخو او د جمی یونیفارم نه د دې خبرې تصدیق کیږي چې د جاز پایلټ د شوروي اتحاد وو. د ساري قدیمه کارپوهانو د دغه ځای کنستو کار تر یوې هفته پورې غزولې دي او له دغه ځای د جاز ملبه میوزیم ته منتقل کړي هم ده. په برازیل کې رنگبرنګ ټوکان مرغۍ چې وګده مخوکې وي په غیر قانوني توګه په خرڅ کې د مخوکې بره برخه ماته شوی و. خو د 3D پرنټر په مرسته ورته نوي مخوکه لګول شوې ده. د دغه مرغۍ نوم اټایټا دی او دا د ریو ډی جنیرو په یو ځنګلي میله کې موندل شوی و. د ځنګلي حیاتو ادارې د برازیل درې پهنتونو په مرسته په 3D پرنټر مخوکه جوړه کړې ده. په دې مصنوعي مخوکه کې نیل پالش او د ارنډي تیلو بوټي شامل دي. د برازیل ځنګلي حیاتو کنټرول کوونکې ادارې ایبیما یو چارواکي وایي چې ټوکان مرغۍ په مارچ میاشت کې نیول شوی و او په هغه وخت کې د ماتې مخوکې لوجې ډېره کمزوري و. ټوکان نومي مرغۍ د ریو مقامي مرغو کې یو ده او د دې نسل معدوم کې دوه خطر سره مخامخ نه دي. د چارواکو تر مخه کې چری د دې مرغۍ په قانوني توګه خرڅ کیږي نو د دې بیا 15,000 ډالر ده. د ټوکان مرغۍ د مخوکو پیوندکاري د جولای په 20 نیټه شوی و. د محققینو تر مخه د مخوکو د نمونې په جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګیدلې وو خو په 3D پرنټر صرف 2 غنټې وخت لګیدلې دي. د دې مصنوعي مخوکو وزن 1 کیلوګرام دی او دا 1 سانتي متر اوږده ده. سائنسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې له 2010 کال راهیسې ناخلاري او بې ثباتۍ په نتیجه کې په دغه سیمو کې فضايي آلودګي کمه شوې ده. د سائنسدانانو په خبره په شام او عراق کې تر ډیره حده پورې په فضايي آلودګي کې کمی ریکارډ شوې دي. د شام پلازمینې په دمشق کې د کورنۍ جګړې له وجې د ښار په فضا کې د نایټروجن ډای اکسایډ په مقدار کې تر 50% پورې کمی راغلی دی. د سائنسدانانو خیال دی چې په تازه تحقیق کې د زهرجن ګیسونو اخراج په حواله مهم شواهد هم موجود دي. په دې تحقیق کې د خلای جات نه ترلاسه شوی معلوماتو جاج اخستل شوی دي. بلخو د امریکا خلای اداري ناسا د سمندرو د آلودګۍ په اړه نوې شمیرې خبرې کړې دي. د ادارې تر مخه د نړۍ په ټولو سمندرو کې هر کال 8 میلیونه ټنه د پلاستیک غوټۍ، بوتلې، کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې د نورو کلونو پرتله په سمندرو کې د آلودګۍ شرح زیاته شوې ده. سائنسدانان وایي چې په سمندرو کې په دومره مقدار کې د پلاستیک موادو موجودګۍ آبی حیاتو لپاره خطرناک دی. سائنسدانان زیاتوي چې کېدی شي له 2010 کال نه واخلي تر 2025 کال پورې 1.55 میلیونه ټنه پلاستیک مواد سمندر ته وغورځول شي. د ځمکې پوهان ویلي دي چې د نیوزیلند په ټاوو په علاقه کې د ګرمو اوبو او فعال آتشفشا یعنی اور شینتون کې غر زیرمې موجود دي او چې کله له دغه غره لاوا راوځي نو د دې لاندې د سرو پیتلو، پلاتینیم او نور قیمتي کاني موجود وي. د کاربن په خبره د دغه علاقې په کوینه هر کال وش لکو ډالرو سر راوستل کیږي. د سره سره د مویکای جیو ترمل پاور سټیشن لاندې هر ورځ 8 ټنه پیتل راوستل کیږي. خو د دې خزانه راوستلو لپاره نوی ټکنالوژي ضرورت دی ځکه چې دا په روایتي ټکنالوژي په مرسته راوستل ممکن ندی. د روس لرغونی اسراتو کارپوهانو له یو غر نه 15,000 کاله زاړه د یو زمری د باقیاتو د موندلو ادعا کړې ده. د روس اورل په امانیا غر کې داسې زاړه اډوکي موندل شوی چې پاړې ویل کیږي دا په غر کې اوسیدونکو د یو لوی زمری دی. دغه زمری پاړې ویل کیږي چې دا د موجوده زمرونو په جسامت کې 25% غټ وو. کارپوهانو له دغه غر نه تر 500 پورې اډوکي موندل دي. کارپوهان ادعا کوي چې په موجوده وخت کې دا تر ټولو لوی موندنه ده ځکه چې د غر ازمری په اړه ډیر لږ معلومات وو او د دې موندنې سره به ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. اوس د فلمین اړه خبري. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی چې په دې فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوت آف کمپټاون دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوت آف کمپټاون په لومړي نمبر، فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سینستر دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم آل از ویل په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.4 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم منجیهی دی ماونټن مین دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم برادرز دی. د هالیوډ مشهور اداکار بریډلی کوپر نوی فلم برن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بریډلی شیف یعنی باورچی وی او ډیر زیات مشهور وی. خو د نشو تماشو او خپل رویې له وجې هر څه له لاسه ورکړي. بریډلی د هر څه بیلولو وروسته بیرته خپل رستورانت د جوړولو لپاره لندن ته لاړ شي او کوشش کوي چې رستورانت یې په مشهور رستورانتو کې شامل کړل شي. په فلم کې سینا میلر او عمر سی هم کار کړی دی. فلم برن په د اکتوبر په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you want?
I'm going to run the best restaurant in the world.
Are you sure he's famous?
If you're a chef, he's like the Rolling Stones.
I don't want my restaurant to be a place where you come and eat.
I want people to sit at that table and be sick with longing.
So, where you been?
Louisiana.
Doing what?
Sniffing, snorting, injecting.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
What happens if you succeed?
Fireworks. Immortality.
What happens if you fail?
I don't know if I can do it.
Adam Jones. Thank God. One hoped you were dead.
And now I'm back.
د برتانیا سینما مشهور اداکار ټام هارډلی نوی فلم لیجنډ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دوو رونو کیسه ښودل شوې چې مشهور جرائم پیشه رونوي. دا فلم په مشهور ناول دی پروفیشن آف وایلنس دی رایز اینڈ فال آف کری ټوینز باندې جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی. په فلم کې کری رونا په یو ځای جرمونه کوي او یو بل ته نږدې هم وي. په فلم کې د 1980 لسیزې لندن ښودل شوی. په فلم کې د دوی رونو د جرمونو او بیا په جیل کې حالت ښودل شوی. فلم لیجنډ با د سپتمبر په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لندن ان د 1960s ایوری ون هاد ا ستوري اباوت د کرایس. دیر ور ټوینز.
شی فینک وی لوک الایک.
ریجی واز ا گنگستر پرنس اف د ایست اند. Ron Cray was a one-man mob.
Your brother is a violent, paranoid schizophrenic.
It was time for the Crays to enter gangster legend.
London is going to be the Las Vegas of Europe.
Me and my brother, we're going to rule London. Life is not used to where we want it to be.
Things are getting completely out of control, and the American Mafia may also be involved.
What exactly are you doing about it?
We're going after the Crays.
You won't mind if I fight back, will you?
I come here for a proper shootout. A shootout, right? It's a shootout!
Like a Western.
Your brother, he's a loose cannon. We need you to do something about Ron.
I can't do that. He's my brother.
د هند مشهور مزاحیه اداکار کپل شرما پروگرام کامیډی نایټ وید کپل شرما په هند او پاکستان کې ډیر زیات مشهور دی. خو اکټر کپل شرما په اوس په یو نوی فلم کې کار کړی دی. د فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د فلم نوم کیس کیس کو پیار کروم دی. په فلم کې د کپل شرما درې ښځې وي. دا د کپل شرما لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټرانو عباس مستان جوړ کړی دی. دا فلم بعد د سپتمبر په 25 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ګور ته دیکھیے اس آدمی کو. चेहरे से मासूम दिखने वाला ये प्राणी तीन तीन बीवियों का पति है.
अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगी या मेरे को मार डालेंगी.
भगवान ऐसा पति सबको दे.
ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है.
तुम लोग इसको बताते नहीं कि इसको सुनाई नहीं देता.
उन्हें पता है.
मैं सोच रहा हूँ इनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीडी ला के दूँ.
पर सचिन गाता कहाँ है?
तो ये सुनता कहाँ है? बड़ा हंस रहा है 8-8 इंच के दांत निकाल के. मेरी लाइफ की भेलपुरी बना के भेलपुरी खाएगा. क्यों बुढ़े?
क्यों बुढ़े?
क्यूट बुढ़े. ऐसे बुढ़े मार्केट में मिलते कहाँ?
د هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم شاندار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بټ هم کار کړی دی. دا یو رومانوی مزاحیه فلم دی. په فلم کې د شاهد کپور پلار پنکش کپور هم کار کړی. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی. فلم شاندار به د اکتوبر په 23 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
تو هاو یو سر؟ دیس از جگجندر جگندر فرام بیجیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر. تو And you must be Isha, Hamari Dulhan. Oh, tu. And, aap?
Ayla. Alia.
Alia.
Samajhta gaya aapne aapko?
Kuch nahi, sir. Tuch prani, aam aadmi, Raju Hirani.
OMG.
Bijli bacha ke.
Ek din ghodi pe aunga. Tha ke le jaunga. Kya kar loge?
Aana, phir tujhe bataunga ki main kya kar lunga.
Oye.
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 The front one is a yard.
Mami ji,
पीपी।
ये पीपी क्या है?
अरे बोना।
शादी में आए हो?
जी मम्मी जी।
क्या ये बिजनेस डील चल रही है?
Cheers to that! ये शाम शानदार।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال رادیو دا
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. کڅه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاته سوی، خو ځینی وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوی یا دوی خپل په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار وسخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین ترڅنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د وی مدرسې چلوونکی مولانا محمد احمد واصل واسی وای چی په خواب علما حکومت ته د سمې لارې شودل لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه و. خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکی په سیاست ورګټ سول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه ځای نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس رااله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شاید او چې سیاسي رنگ علما واخیسته په سیاست کې علما او دخل ورک، یعنی ګرد عالمان بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدری صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری، ځینې علما د مسلم لیگ ملګری. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس وې سوا لاغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه وته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام دا هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو په ضد باندې مطابق اوس کې شون کې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړی، نو دا هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو طلابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چسوک دلتا در سنوی پا دیمه داری شکی ترسو پوری دا آغا جنگ دا دوام ورکول بخاطر بانی دوی تا خام مال میسر شی نو پا دی خاطر بانی دی خلکو طول زور پاگی بانی ورکڑاو او بیا چه کلا آغا مرحله تیر شلا نو بلا مرحله مثلا را للا چه آغا جهاد ختم شو نو بیا هم چه دی تقریبا دا تعلیم لیول آماغ انداز با روانو
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلونکي مدارس هغه وایي د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو بیا دغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شولا او دا خبره مخې ته راغله نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل نو موري زیاتوی کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع سول
د جنیت طلبا عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې ځافه فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساحو او د طالبانو تنظیم خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه دا غنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي دا حکیمان غاصبان دي راښته کوي به نور بښ نه وي د پخوا عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي دوی بدبدلو ناس د دوی وی پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښو بله حکومت نه راکته کو اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا څه تکو دوی غاصبان دي د دوی پر ځای به صالحان کښینو
نو موري زیاتوی د علماء او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بلخوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله د تعلیم او تربیته او د روزنی لپاره راتله هغه اوس متنازع دا وایي چې متنازع سو اوس هر څړای تمام خلګ و دینی مدرسو ته تنه سلی وای دینی علما بدرام سو هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لویه نه دي هغه دا غوړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکي هغه بدنام سو او حکومت څوک واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې نور جماعتونه په خراب کې قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه د لپاره استعمالي دغه ما شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوی وو مڅو وروسته ورته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات شو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی مفتی زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسی د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی او په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول شو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي وو
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو او د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې د خلکو په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ځل د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هغه نه حج باندې د خلک روان دي د مثال په توګه باندې د زیاول حق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستي وه چې هغه د جماعت اسلامي ده نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي بو په نور باندې کلکه پابندي وه د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې کوم کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه قاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي دریم چې مثلا دیوبندي امامان په کار دي یوم سلفی پکار دی یوم بریلوی پکار دی نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی په هغوی کښې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نوم اخلي چې دا ځان پکار دي نو دا ټولې خبرې دې خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کښې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل خو دې ته یې بیا فکر ونه کړ چې وروسته به د دې څه انجام کېږي هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په وده او د فرقیز اختلافاتو په راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوته نیول کېږي خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپله مدرسې جوړ کړې چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې له منځه وړل یې خطرناکه کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان پوز پخپل مدرسې جوړ کړې او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم داده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي که اوس چیرې پوز و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي. بلخوا په پوز کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په پوز کې ځای پر ځای شوي دي چې ډېر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړې او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلې. تر افغان جنګ وروسته دا مدرسې خپلواکې او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسېږي خلکو ته او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوې استفاده وکړي کله چې ضرورت تېر شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان
تیرو پنجو وشتو دیر شو کلونو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بنا کی دا واک یا موازی مرکز رمستہ شوے دے چھ ٹھول قوت ہو دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا معلوم خبر ادا چھ مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دا ریاست پورا واک نوی نو نه یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت اور اس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای سي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راغنڈ ولیشی کچر اتا سی اسلام آباد گندی خار محاصرہ کول غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چی دا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دا خپل ملاتر لپارا استعمال وی او لطالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر اتا سی دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کی خار پا سر او پائے کی یو ویرون کې مدرسه لیدل شي چې ساتون کې به مخته ولاړ وي او لمنځنی ختیځ او نور هوادونو به مرسته ترلاسه کوي. داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سندھ کې لیدل شي. په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخوانۍ مدرسې شته.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 60,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل